په خبرو کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنه خبري ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو خبرونه له انیسی اجمدایو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو لپاره د پارلیمان ګډه کمیټه جوړه شوې ده. د خیبر پختونخوا په سوات کې یو تن خپل خزا وشلې او په عراق کې امنیتي ځواکونو په احتجاج کوونکو ډسې کړې چې پکې 500 تنه وشل شوې دي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان د سینیټ چیرمن د اقلیتونو د حقوقو ری دفاع لپاره یو پارلیماني کمیټه جوړه کړې ده چې په زور د مسب بدلولو د پیښو د مخنیوي په اړه به قانون سازي هم کوي. په دې کمیټه کې د قومي اسمبلی او سینیټ دویشت غړي شامل دي. د نوي جوړې شوې پارلیماني کمیټه او د نېشنل پارټي غړي سینیټر ډاکټر اشوک کومار بیگم شال ریډیو ته وویل چې د مسب بدلولو په اړه رپورټونه اکثر رښتیا نه وي.
د سن ځنې داسې راپورونه راځي، خو زه دا خواست کول غواړم چې دا داسې ځینې خلک دي چې د مذهب په نوم سیاست کوي او وړې وړې خبرې لوی خایي.
بلخوا د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په خپل وروستي ریپورت کې ویلي چې په 2013 کال کې تر 1000 زیات اندوانو عیسویان په زور له خپل مذهب اړول شوي دي. په خبر پختونخوا کې د پولیو ناروغۍ دوه نور کیسونه رپورټ شوي چې ورسره په دې صوبه کې د پولیو د ناروغانو شمېره شپږ شپېته ته رسېدلې. د خبر پختونخوا د پولیو ناروغۍ مخنیوي ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې په بنوله کې مربوط کې دوه نور ماشومان د پولیو په رنګ سخته شوي دي. د حفاظتي ټیکو ساسکو ورکولو صوبایي ادارې مشر ډاکټر سلیم خان بیګم شال ریډیو ته ویل چې په راتلونکي میاشت کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین پیلوي او د پروپاګنډې له وجې دې مهم ته زیان رسېدلې دي. د سرکاري شمېرو تر مخه سږ کال په پاکستان کې د پولیو اتاتیا کیسونه رپورټ شوي دي. د پاکستان راولپنډي پولیس وايي په ډوګ چودریان سیمه کې وکلنه افغان کډوال ماشومه د جنسي تیري وروسته وشل شوې ده. د راولپنډي د پولیس مشر رانا فیصل پرن په ټولنیزو رسنیو په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د دې پیښې پړې پلټنې پیل کړې دي او سیمهوارو ته به سخت سزا ورکړي. د دوی په خبره پولیسو په سمدستي توګه کاروایی کړې ده او ملزم یې نیولې دي کوم چې د دې ماشومې نږدې خپل دی. د خیبر پختونخوا د سوات په خوازخیل کې پولیس چارواکي وایي چې تیر شپه په چمتلې سیمه کې یو تن خپل خزه وشلې ده. د خوازخیلې تانې د پولیسو یو مشر سویل خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د خزه د سلورو بچیو مور وو او د وژنې وجه یې کورنۍ شخړه ښودل کیږي. نوموړي زیاته کړه تورن تن له پیښې وروسته تښتېدلی خو پر ضد یې رپورټ درج شوی دی. د پاکستان وفاقي حکومت وایي له چین سره د اقتصادي راهداري یا سی پیک په اړه د امریکا اندېښنې بې ځایه دي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر بیگا په کراچۍ کې خبري غونډې ته د څرګندونې وروسته لاغې وکړې چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په واشنگټن کې په یو غونډه کې اسلام آباد ته خبرداری ورکړ چې له چین سره د لوی اقتصادي پروژو په ترسره کېدو سره په راتلونکي کې د هیواد اقتصادي حالت له خطر سره مخامخ کېدای شي. خو اسد عمر ویل
چین زمونږ یو ډیر نږدې ملګری دی او په هر مشکل وخت کې له پاکستان سره ولاړ دی او ما وړاندې ویلي چې مونږ به سی پیک منصوبه نوره وړاندې بوزو، خو دا د چا پر ضد نه دي او د دې مطلب دا نه دی چې مونږ له چین سره زیات کار کوو، اوس مونږ د امریکا پر ضد یو.
بلخو په اسلام آباد کې د چین سفیر هم د جمعې په ورځ د سی پیک په اړه د امریکا خبرې ناسمې بللې دي. د افغانستان ولسی جرګې ځینو غړو د ټاکنو له کمیشنه غوښتنه کړې چې د ولسمشریزو ټاکنو نتیجې دې سر اعلان شي، خو ځینو بیا د پروسې په شفافیت ټینګار کړی دی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار چې پرون یې د غونډې مشري کوله ویل چې د رایو د پایلو بیا بیا ځنډ به د هیواد سیاسي او اقتصادي حالت نور هم کړکېچن کړي، خو ځینو نورو وکیلانو بیا ویل چې نتیجې باید د پاکو رایو پر اساس اعلان شي. په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات د ستمبر په 18 شوي وو. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د عراق په جنوب کې امنیتي ځواکونو په احتجاج کوونکو ډسې کړې چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او په لسګونه زخمیان شوي دي. د پولیسو او روغتیايي ادارې سرچینو ویلي نن د بصره له اومې کسر بندر سره نږدې هغه مهال دوه تنه وژل شوي او تر اویا او زیات زخمیان شول چې امنیتي ځواکونو د احتجاج کوونکو د خورولو لپاره پر هغې ډسې وکړې. دا تازه پېښه له هغې وروسته وشوه چې احتجاج کوونکي د ښار په دریو پلونو بېګا راغونډ شوي وو. امنیتي ځواکونو پې ډسې وکړې او اوښکې بیونکي ګیس یې پې وکاروه چې پکې درې تنه وژل شول. دغسې په ښار کې د نښو نښتو پر مهال له 500 زیات کسان د مرمیو او خپيونکو ګیس له وجې سخمن شوي دي. د عراق په بغداد ښار او جنوبي سیمو کې د اکتوبر په لومړۍ ورځ کې د احتجاجونو په لیدو وروسته لږ تر لږه 313 کسان وشل شوي دي. د احتجاجونو د درغلیو او د روزګار د نشټوالي پر ضد کیږي. نن په هانګ کانګ کې د ځایي انتخاباتو په ترڅ کې رائے واچول شو او د ریپورټونو له مخې په دې کې د خلکو ګډون تر بل هر وخت زیات وو. د رائے اچونې ته د حکومت خلاف د احتجاجونو لپاره د ملاتړ د اندازې لګولو د یوې آلې په توګه کتل کیږي. د انتخابات د ښار په 13 ضلعي کونسلو کې د 425 سیټونو لپاره دي. د حکومتي شمیرو تر مخه د هانګ کانګ د وخت مطابق د ماسپخین تر 1:30 بجې پورې له 15 لکو څخه زیاتو کسانو رائے اچولې وې. د هانګ کانګ واکمنو د چین حکومت پر رائے ورکوونکو ټینګار کړی چې د هغه احتجاجي تحریک خلاف دي شي چې د ایشیا په مهم کاروباري مرکز هانګ کانګ کې روزنی ژوند متاثره کړی دی. په هانګ کانګ کې د 1300 میاشتو راهیسې د حکومت خلاف مظاهرې روانې دي. احتجاج کوونکي غوسه دي وایي چې بیجینګ د هانګ کانګ د خودمختاري محدوده کولو هڅې کوي. او بل خبر دا چې امریکا په ټولنیزو شبکو فیسبوک، انستګرام او ټویټر غږ کړی چې د ایران د حکومتي چارواکو اکاونټ دي تر هغه بند کړي تر څو چې په هیواد کې انټرنیټ بحال کړي نه وي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له بلومبرګ رسوان سر په مرکه کې ویلي چې ایراني رژیم منافقه دي. دوی په ملک انټرنیټ بند کړی دی خو حکومتي چارواکي په دوامداره توګه کاروي. د نومبر په 15مه د تیلو په نرخ کې د اضافي پر ضد مظاهرو پر مهال د ایران حکومت انټرنیټ بند کړی و خو ځینې څارونکو ډلو ویلي دي چې له نورو ورځو پرتله انټرنیټ په بحال دو کې اضافه شوې ده. د خبرونو پای او زموږ همکار احمد الله نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 3، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 13 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان سینټ مشر یو پارلماني کمیټه جوړ کړې چې په دې هیواد کې د هندي او عیسائی نجونو په زور د مسلمانولو او بیا د ودولو مسله وڅېړي. په خیبر پښتونخوا کې 2 نور ماشومانو ته پولیو ناروغي لګېدلې. د صحت محکمې او چارواکي وایي د پولیو واکسینو په اړه ناسمو پروپاګندو د دوی کمپاین اغېزمن کړی خو دوی کوشش کوي چې خپلې هڅې نورې هم تیزې کړي. د پنجاب په راولپنډه ښار کې وو کلنه ماشومه ور باندې تر جنسي تیری وروسته وژل شوې ده. په پاکستان کې ولې له ماشومانو سره د زیاتی د رقم پیښه تکرارېږي؟ د ماشومانو د حقونو یو فعال وایي
قوانین شته دي خو په هغې عمل نشته. زمونږ ماشومان هغوی سره جنسي تشدد هم کېږي، هغوی کارونه اوس هم کېږي.
او په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګرۍ ته ورغلي افغانان شکایت کوي چې ویزې نه ورکول کیږي. پریوش میر نورو سیمه ایز موضوعات هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنې موضوع ترازو په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د غړو په زور د مسلمانولو او ودولو له پرله پسې رپورټونو وروسته د سنت مشر یو پارلماني کمیټه جوړه کړې ده. دا کمیټه به دغه مسله څاري او کوښښ وکړي چې د قانون لاله په زور د مذهب بدلونې کارونو مخه ونیول شي. په کمیټه کې د ځینو وزیرانو ترڅنګ د پارلمان یو شمېر غړي هم شامل دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په وینا په هیواد کې په 2013 کال کې شاوخوا زر هندوان او عیسایان په زوره له مذهبه اړول شوي ول. د شاهین بنیری رپورټ.
د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د اقلیتونو د حقونو لپاره یو پارلماني کمیټه جوړه کړې ده چې په زوره خلک له خپل مذهبه د اړولو د پیښو پر ضد به قانون سازي کوي. د نومبر په 20مه په دغه اړه په یو سرکاري اعلامیه کې ویل شوی چې په دې کمیټه کې د مذهبي چارو، پارلماني چارو او بشري حقوقو د وفاقي وزیرانو په ګډون د پارلمان د دواړو خونو 22 غړي شامل دي. پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو په اړه بیگا مشال ریډو سره په خبرو کې د مسیحي ټولنې یو مشر فدریک عظیم ویل کمیټه جوړیږي خو څه نتیجې مخې ته ناراضي نوموړي زیاته کړه.
ہم دیکھے آواز تو اٹھاتے ہیں
ګوره مونږ د خپلو حقونو لپاره اواز خو چتو خو زمونږ اواز نه اورېدل کېږي. تاسو ته د پېښور د ایډوردز کالج د معاملې پته ده چې د صوبې گورنر شاه فرمانې د قبضه کولو په چکر کې دی. دا خو کېدی نه شي ځکه چې دا مونږ ته د پلرونو او نیکونو نه پاتې شوی دی. تاسو پوهیږئ چې د بوټو په دور کې ادارې قامی ګرځول شوی وې، نو دوی اوس زمونږ نه د کالج ترورلو لپاره هغه زوړ کیسټ چلی. بلخوا حکومت ادا کوي چې د اقلیتونو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي او اوس اوسې د هند د سیکانو لپاره د کرتارپور رهداري هم پرانستې ده. د نوې جوړې شوې پارلماني کمیټې یو غړي سینیټر ډاکټر اشوک کمار بیگا مشال ریډو سره په خبرو کې وویل چې د هندوانو او عیسایانو په زوره له خپل مذهبه د اړولو په اړه راپورونه د مبالغې نه ډک دي. نوموړي زیاته کړه د سن ځنې داسې راپورونه راځي، خو زه دا خواست کول غواړم چې دا داسې ځینې خلک دي چې د مذهب په نوم سیاست کوي او وړې وړې خبرې لوی خایي. په دې کې دومره رښتیا نشته څنګه چې خودل کیږي. کمیټې چې جوړیږي او چیرته داسې کومه معامله وي، نو باقاعده قانون ته بیا کتنه هم کوي، قانون سازی هم کوي او عملی کوي هم. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو سره د زور زیاتی پیښې ډېرې شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن روان کال خپور شوی په خپل کالنی راپور کې ویلي چې په 2018 کال کې خواوشا زر عیسایان او هندوان په زور خپل مذهب پرېښودو ته اړ کړل شوي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې 2113. 15,000. 13,500. اول از در آتا سواتیا کلو هرسا.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي په بنو او لکی مروت کې په دوو نورو ماشومانو کې د پولیو وایرس موندل شوی. چارواکي د دې معذور کوونکي وایرس د خورېدو وجه په خلکو کې د عامه پوهاوي نه موجودیت ښیي. په ځینو ځایونو کې خلکو د ګزن ناروغۍ واکسینو کمپینونه نه و پریښي او ویلي وو چې لومړی دې حکومت ورته ځینې بنیادي کارونه لکه د بجلی فراهمي او سړکونه جوړ کړي. چارواکي وایي د خلکو د ناسمې غوښتنې د دې سبب شوي چې ماشومانو ته پولیو ولګي. د موضوع تفصیل د غلام غوث پر رپورټ کې.
د پولیو د دې نوي کیسونو سره پروان زیږیز کال کې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو نه د ناروغ ماشومانو شمیره شپږ شپېته ته لوړه شوې ده او په ټول هیواد کې د شمیره اته اتیا ته رسیدلې ده. تیر کال په پاکستان کې د پولیو 12 کیسونه مخې ته راغلي وو. په خیبر پختونخوا کې د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د سانګي د مشر ډاکټر سلیم خان نمي پختنه وکړه چې ولی روان کال د پولیو د ناروغانو د شمیره مخ په زیاتېدو ده. نو په جواب کې هغه وویل چې روان کال د اپریل په میاشت کې د پېښور په ماشوخیلو کې د پولیو ویکسینو په ضد د منفي پراپګاندې وروسته تر دې دمه د پولیو په ضد په لویه کچه د ساسکو ورکولو کمپینونه نه دي ترسره شوي. ډاکټر سلیم خان وایي د دسمبر میاشت کې به په ټول هیواد کې د پولیو په ضد په لویه کچه بیا کمپینونه پیل شي.
کمپین لکه اون شو د ریفیوزل تعداد هم زیات شو او ظاهر ده اوس هغه شیزونه بیا په دوباره باندې را ټیک کول د خلکو د ذهنونو هغه شکوکو شباتو بسل او هغه باندې ظاهر ده ډیر ټایم لګي. نو بهرحال کافی حده پورې هغه شیزونه مونږ را ده کړی دی او انشاءالله په بل میاشت کې لکه په پوره ملک به نیشنل ایمونایزیشن ډیز به په دسمبر په میاشت کې نو انشاءالله دا توقو لرو چې انشاءالله چې یو ښه کوالټي کمپین چې یو سو کوالټي کمپین وشي نو هغې نه مونږ د دې مخنیوی
کوو. ډاکټر سلیم خان زیاته کړه چې په کار نه ده خلک د شک په بنیاد یا د نورو محرکاتو په بنیاد خپل ماشومانو ته د پولیو د ساسکو ورکولونه انکار وکړي او خپل ماشومان د مازوره کېدلو د خطر سره مخ کړي. په خیبر پختونخوا کې روان کال د پولیو په وجه د مازوره شوي شپږ شپېته ماشومانو په لړ کې چارواکي وایي چې اغېزمن شوي دغه ټول ماشومان په سناسه وجه د پولیو د ویکسینو ورکولو نه بې برخې پاتې شوي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سلفی را سر اخلی؟
اپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں پولیس وایي د پنجاب په راولپنډی ښار کې پر یوې اووه کلنې ماشومې خپل یو نږدې خپلوان جنسي تیری کړی دی او وروسته یې هغه وژلې ده. پولیس زیاتوي ملزم یې نیولی او پلټنې یې پیل کړې دي. د بشري حقونو د ادارو په وینا په پاکستان کې پر ماشومانو د زور زیاتی پیښې ډېرې شوې دي. په دې هیواد کې د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو او پر هغوی د زور زیاتی د مخنیوي لپاره قوانین هم شته، نو بیا ولې د پنډی د پیښې په څیر جرمونو مخه نه نیول کیږي؟ د دې پوښتنې ځواب د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
د راولپنډی پولیس وایي د نومبر په 2 په ډوک چودریا سیمه کې د یو افغان کډوال د 8 کلنې لور سره جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی ده. د وژل شوي ماشومې مړی د هغې د کور له دالانه موندل شوی او پولیسو یې د جنسي تشدد او وژنې په تور کې 18 کلن تره نیولی دی. چارواکي وایي ملزم خپل جرم منلی دی. په دې اړه پرون د راولپنډی د پولیسو مشر رانا فیصل په سوشل میډیا په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي او ذمهوارو ته به سخته سزا ورکول شي. دا زمونږ د ایرپورټ تانې په حدونو کې ګلریز کالونی ده، چرته چې یوه ماشومه سدرا د دې دردناکې پیښې ښکار شوې ده. په هغې جنسي تیری شوی دی او بیا وژل شوې ده. پولیس سمدلاسه کاروایی کړې ده او ملزم نیولی دی، کوم چې د دغه ماشومې نږدې خپلوان دي. اوس د دې شواهدو پلټنې کوو او مجرم ته به سخته سزا ورکوو. لدې وړاندې د پاکستان د نورو برخو په ګډون په خیبر پښتونخوا کې هم د ماشومانو سره د زور زیاتی او د هغوی د وژنې پیښې رامنځته شوې دي. د ساحل په نوم د ماشومانو د حقونو یوې غیر سرکاري ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې په 2018 کال کې د ماشومانو سره د زور زیاتی په پیښو کې 11% ډیروالی راغلی دی. په ماشومانو د تشدد مخ په زیاتیدونکو پیښو تر شا څه دي؟ په دې اړه په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو یو دفاع کوونکی ارشد محمود وایي چې دا یوه لویه سماجي او اخلاقي ستونزه ده، خو د هواري لپاره سم کار نه کیږي. نوموړي بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
یو خدا دې مخ کې هم دومره به رپورټ کې دی نه دا خبره دا ده چې د مخنیوي لپاره یې سم نه کیږي. قوانین شته دي. ډېر شو کالو کې چې پاکستان نه ماشومانو د حقوقو دا بین الاقوامي معاهدې توثیق کړې دي، نو دې کې قوانین ډېر راغلل خو په هغې عمل نشته. د هغې نتیجه دا ده چې زمونږ ماشومان چې کوم دی نو هغوی سره جنسي تشدد هم کېږي، هغوی چې کوم دی نو کارونه اوس هم کوي. یو غټه وجه دا هم ده چې ریتور په لوکیشن نشته.
د یادونې وړ ده چې روان کال د اپریل په 2 د غیر سرکاري ادارې ساحل لخوا په خپور شوي راپور کې راغلي چې په پاکستان کې په 2013 کال کې 3823 ماشومان د زور زیاتی ښکار شوي دي چې 55% پکې ماشومان جنکې دي. د ادارې په وینا دا یوازې هغه پیښې دي چې په اخبارونو کې راپورونه خواره شوي دي او د ماشومانو سره د زور زیاتی د پیښو اصل شمیره له دې نوره هم ډېره کېدی شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
پاکستان او چارواکو د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ پر پروژې نیوکې رد کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز څو ورځې مخکې د چین پر پانګونې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړو چې د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ ډېره ګټه چینایانو ته رسي او اسلام آباد به د قرضونو تر بوج لاندې راشي. د اقتصادي چارو څېړونکي هم ورته نظر لري او وایي د چین د اقتصادي ماډل تر مخه چینایان چې دنیا په هره برخه کې سرمایه‌کاري کوي هلته خپلو وګړو او کمپنیو ته کار برابروي. د موضوع تفصیل سراج زهیر اورو.
د خالی پورس په کراچۍ کې خبری غونډې ته وینا کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر وویل د امریکا د نائب خارجه وزیر ایلس ویلز د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې لړکې ته زیا نه سمه ده او د چین او پاکستان تعلقات او سی پیک منصوبه د امریکا په ګډون د هیڅ یو ملک پر ضد نه ده او پاکستان لمخه پډاګه کړي چې سی پیک منصوبه امداد نه بلکې سرمایه کاری ده او که امریکایي کمپنۍ هم غواړي چې پاکستان کې سرمایه کاری وکړي نو دوی به ورته هرکلی وایي. دی وای چین زمونږ یو ډیر نږدې ملګری دی او په هر مشکل وخت کې له پاکستان سره ولاړ دی او ما وړاندې ویلي چې مونږ به سی پیک منصوبه نوره وړاندې بوزو او د دواړو هیوادونو تعلقات به نور مضبوطوو. خدا د چا پر ضد نه دی او د دې مطلب دا نه دی چې مونږ له چین سره زیات کار کوو نو اوس مونږ د امریکا پر ضد یو یا د بل چا پر ضد یو. مونږ غواړو چې په نړۍ کې څومره هم ملکونه دي د ټولو سره مونږ ښه تعلقات وساتو او زه ایلس ویلس ته باور ورکوم که امریکایي کمپنۍ په پاکستان کې سرمایه کاری کول غواړي نو مونږ ورته هرکلی وایو او موږ غواړو چې د امریکای نه سرمایه کاری راشي، د یورپ نه راشي، مشرق وسطی نه راشي او ټولی نړۍ نه راشي. امریکا پاکستان ته خبرداري ورکړې چې له چین سره لوی اقتصادي منصوبو تر سره کولو له وجې یې راتلونکي کې د هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کېدای شي. همداراز ایلس ویلز ویلي د چین پاکستان د اقتصادي راهداري د شپږو ارب ډالرو دا منصوبه به یوازې د بیجنګ په ګټه تمامېږي. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې په سی پیک منصوبه تحقیق کوونکی فضل سعید نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وویل دا رښتیا خبره ده چې د دې منصوبې ټوله ګټه به چین ته ترلاسه کیږي.
چین یو غټ اقتصادي ملک دی، ظاهر خبره ده چې هغه ته ډېر نږدې روټ ملاویږي. بیا دا پروجیکټ هغه پاکستان په خرچه یو قسم کوي نو تاسو ټکو نه برز مهاتیر محمد یو ډېر اسانه غونډې انټرویو ورکړی وه نیشنل میډیا ته. هغه وویل چې ما د چاینا پروجیکټ ځکه کینسل کړی چې د پروجیکټ به د چاینا د کمپنۍ کار کېدو، بیا به د چاینا د کمپنۍ نه سرویسز او ګوډز دواړه اخیستل کېدو او بیا به هلته په چاینا کې هغې ته پیمنټ کېدو. لکه ملایشیا ته به د سره پیسې راتلې نه نو د پاکستان هم زما خیال دی صورت حال په داسې دی چې د پاکستان په خزانه کې د دې ځای ترانزیکشن نه کېږي د سره. خو دلته چې دې خبرې ته وګوره بنیادي طور پاکستان تر سره ترانزیکشن نه کېږي زموږ په اکاونټ باندې.
بل پلو په اسلام آباد کې د نومبر په 28 د سی پیک میډیا 15 غونډې ته په وینا کې په پاکستان کې د چین سفیر ویلي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبه کې د درغلیو خبرونه ناسم دي او ایلس ویلز د ناسمو معلوماتو په بنیاد دا خبرې کړې دي او امریکا دې له احتیاطه کار واخلي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
نن سبا په پاکستان کې د هغه مقدمې ډېر ذکر کیږي چې حکمران ګوند تحریک انصاف ته له بهر ورغلو پیسو په اړه ده. اپوزیشن تور پوری کوي چې تحریک انصاف ته دا پیسې له غیر قانوني لارو ورغلي، حکومت دا نه مني. ډان رسپانې په دې اړه یو لیکنه کړې وایي پر دې لړکې د عدالت او یا هم د ټاکنو کمیشن د پلټنو په پایله کې د تحریک انصاف حکومت ښایي له ستونزو سره مخامخ شي. ملیحه امیرزاده د دې لیکنې تفصیل راکوي.
ډان رسپانلی کی وزیر اعظم عمران خان خپل تحریک انصاف ګوند په قومي دایره کې راوستو لډېرو مسلو سره مخامخ کړي، خو له هغو ستونزو تر ټولو لویه هغه د بهرنیو هیوادونو د فنډونو معامله کې دي. شي رسپانلی کی وزیر اعظم عمران خان له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کوي چې د دوی د ګوند پر ضد له بهرنیو هیوادونو څخه د فنډونو مقدمې اورېدنې هماغه شان وکړي چې څرنګه د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرانو او سیاستوالانو پر ضد یې د مقدمو په لړ کې کوي. د رسپانې په خبره په دې خبرې سره نوموړي اوس خپل ګوند هم د هغو سیاسي پارټیانو سره پرتله کوي چې یو وخت یې ډېرې درغلې بللې وې او ویل یې چې د پی ټی آی په شان نه دي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان الیکشن کمیشن به د نومبر له 26 د تحریک انصاف پر ضد د بارنو هیوادونو د چندو مقدمې اورېدنه د روزانه په بنیاد کوي. د دې غوښتنه اپوزیشن ګوندونو کړې وه، ویل یې چې د کیس فیصله دې د موجوده انتخاباتي کمیشن مشر د کارمودې ختمېدو مخکې وشي. د چیف الیکشن کمیشنر د کارموده د دسمبر په میاشت کې پای ته رسیږي. ډان رسپانلی کې اپوزیشن ګوندونه باور لري چې دا مقدمه تحریک انصاف ګوند ته سخته ضربه رسولی شي، خو د دې مقدمې د فیصلې په اړه اټکل نشي کېدی ځکه چې په اسلام آباد های کورټ کې تحریک انصاف د کیس خلاف درخواست جمع کړې چې لا پرې فیصله نه ده شوې. خو بیا د انتخاباتي کمیشن یو پخوانی او ځینې نور چارواکي دا کوي چې د دې فیصلې اثرات په تحریک انصاف لپاره جدي وي. کچرې د دې فیصله د واکمن ګوند پر ضد راغله، نو د دوی ټول منتخب استازي به نا اهله وګرځي. رسپانلی کې دې قضیه ډېر وخت واخستو. د تحریک انصاف ګوند نه جلا شوی یو غړي اکبر اس بابر په 2014 کال کې د خپل پارټۍ خلاف مقدمه درخواست کې تور لګولیو چې له بهرو هیوادونو نه په غیر قانوني طریقه د دغه ګوند کارکونکو اکاونټونو ته پیسې راغلي وي. ډان رسپانلی کې چې واکمن ګوند د وزیر اعظم عمران خان د دې مسلې په اړه په ولسي هوندو کې د خلکو اعتماد ترلاسه کولو هڅه کولی شي، خو لومړی دې دا ګوند د دې سپیناوي وکړي چې هیڅ خبره پټه نه ده ساتلې.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ: 00200 و و 3 شپږ 4 و 4 9 شپږ.
ډېر افغانان د پاکستان ته د درملنې کاروبار او خپل خپلوانو لیدو لپاره ځي. پخوا به ډېری خلک بغیر له ویزې تلله، تل خو له تېرو دوو کلونو راهیسې پاکستان ته تلونکو افغانانو ته د ویزې ترلاسه کول لازمي ګرځول شوي دي. دې کار ځینو ته ستونزې جوړې کړې دي. روح الله انوري په دې اړه له جلال آباد دا رپورټ لري چې هلته د پاکستان کونسلګرۍ مخې ته د ولاړو افغانانو په غږونو پیلېږي.
امانت خان او شیرولی خان دواړه د کونړ ولایت اوسیدونکي دي او غواړي د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. وايي د یو څویم ځل دی چې د قونسلګرۍ مخې ته د شپې راځي، نوبت نیسي، ټول شپه رڼا تیروي، خو نوبت ورته نه رسیږي. خلک وایي د باران او یخنۍ شپې دوی په ځان سبا کړي، خو چې سهار شي پولیسي په وهلو ټکولو له قطارونو رو باسي. د ننګرهار والی ویاند عطا الله خوګنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلکو شکایتونه یې ولسمشر غنی او د پاکستان د قونسلګرۍ مسؤلینو سره شریک کړي دي.
هغه ټول سهولتونه او غوښتنې چې په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ ولایتي ادارې څخه غوښتي دي، هم سهولتونه برابر شوي او هم د دوی غوښتنې منل شوي دي. د قانون په چوکاټ کې متاسفانه دوی چې کومې ژمنې کړې وي، د ویزو ورکړه خصوصي سکتور ته، د ویزو د ورکړې په شمیر کې زیاتوالی، د هغه
د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي پولیس د خلکو د وهلو ټکولو او له خلکو څخه د پیسو اخستلو حق نه لري، خو څرنګه چې د ویزې د اخستلو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي، پولیس مکلف دي چې تنظیم کړي. امنیتي مسؤلین دا هم وایي خلک دې همکاري وکړي او هغه پولیس دې ور وپیژني چې له خلکو پیسې اخلي څو وپوښتل شي.
روح الله نوری رپورٹ ہو. مشال ریڈیو داردن کو پیخور کے دا مازیگر پنجنی میں بجے شوئے دا خبرون لنڈیز لانی سے اجملا.
د پاکستان د سینټ مشر د اقلیتونو د حکومت د دفاع لپاره یو ګډه پارلماني کمیټه جوړه کړې ده چې په زوره د مسب بدلولو د پیښو مخنیوي لپاره به قانون سازي هم کوي. په دې کمیټه کې د قومي اسمبلی او سینټ دوه غړي شامل دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ناروغۍ دوه نور کیسونه رپورټ شوي دي چې ورسره په صوبه کې د پولیو د ناروغانو شمېر 65 او په ټول هیواد کې 80 ته رسیدلی. د خیبر پختونخوا د پولیو ناروغۍ مخنیوي ادارې پر مې یو بیان کې ویلي چې په بنوال کې مربوط کې دوه نور ماشومان د پولیو په رنځ اخته شوي دي. د پاکستان په راولپنډي ښار کې پولیس وایي په ډوک چودریا سیمه کې وکلن افغان کډوال ماشومه د جنسي تیري وروسته وژل شوې ده. د راولپنډي د پولیسو مشر رانا فیصل پرون وویل چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې او ذمهوارو ته به سخته سزا ورکړي. د خیبر پختونخوا د سوات په خواسخیله کې پولیس چارواکي وایي چې تېره شپه په چمتلې سیمه کې یو تن خپله ښځه وژلې ده. د خواسخیلې تانې د پولیسو یو مشر سین خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دا ښځه د څلورو بچو مور وه او د وژنې علت یې پر نشکړه ښودل شوې. د پاکستان وفاقي حکومت وایي له چین سره د اقتصادي راهداري یا سیپیک په اړه د امریکا اندېښنې بې ځایه دي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر بیگا دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیرې ایلس ویلز اسلام آباد ته خبرداری ورکړ چې له چین سره د لویو اقتصادي پروژو په ترسره کېدو سره په راتلونکي کې د هېواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کېدای شي. د افغانستان ولسي جرګې ځینو غړو د ټاکنو له کمیشنه غوښتنه کړې چې د ولسمشر د ټاکنو نتیجې دې سر اعلان کړي خو ځینو بیا د پروسې په شفافیت ټینګار کړی دی. د عراق په جنوب کې امنیتي ځواکونو د احتجاج کوونکو ډزې کړې چې پکې لږ تر لږه 500 تنه وژل شوي او په لسګونو زخمیان شوي دي. د پولیسو روغتیا ادارې سرچینه ویلي نن د بسران او مرکسل بندر سره نږدې هغه مهال دوه تنه وژل شو او تر هغوی یو زیات زخمیان شول چې امنیتي ځواکونو د احتجاج کوونکو د خپرولو لپاره کافي ډزې وکړې. او نن په هانګ کانګ کې د ځايي انتخاباتو په ترڅ کې رائے واچول شوې چې د ریپورټونو له مخې په کې د خلکو ګډون د بل هر وخت زیات و. د رائے اچونې ته د حکومت خلاف د احتجاجونو لپاره د ملاتړ د اندازې لګولې د ویالې په توګه ده.
او سرودونکو د زینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهمې برخې له احمد الله اورو.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي وفاقي او صوبایي حکومتونه د داوو او وعدو باوجود په ګرانۍ قابو موندو کې ناکامه پاتې دي او ورځ په ورځ د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې اضافه لوجي اولس د سختو مشکلاتو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي یو خوا حکومت ګرانۍ کنټرول کولو کې ناکامۍ سره مخ دی نو بل خوا یې ځینې وزیران داسې بیانونه ورکوي چې لوجې ترې د اولس غوسه نوره هم زیاتېږي. نو وزیر اعظم له پکار دی چې خپل وزیران دې دا قسمه بیانونه ورکولو نه منع کړي. ورځپاڼه لیکي حکمران ګوند چې د انتخابات تو نو وړاندې اولس سره کمی وعده کړی وي نو هغه پوره کولو کې ولې د ناکامۍ سره مخ دی. که حکومت د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه راکمولې نشي نو زیاتی دوته دې هم نه پرېګدي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د بخنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل خبرداري ورکړې ده چې سموګ د لاهور خار هر وګړي روغتیا ته خطر پیښوي. ورسپانه لیکي د تیرو قریبا وو کلونو راهسه لاهور په ګډون د پنجاب صوبې زیاتره خارونو اوسیدونکو د سموګ لوجې مشکلاتو سره مخ دي او وخت تیرېدو سره دا مسله نور هم زیاتیږي. روان کال یې اندازه لدې لګېدلې شي چې نه صرف د صوبې په مختلفو ضلعو کې څو ځلا ټولې تعلیمي ادارې بندې کړې شوې بلکې هر دریم تن د سترګو سوزش ټوخي زکام او ځینو نورو ناروغو کې اخته دی. ورسپانه لیکي د سموک فوري حل خو باران دی خو مستقل حل یې الودګي کمول دي. نو حکومت له پکار دی چې موجوده حالاتو کې د مصنوعي باران اهتمام وکړي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي لاهور د پاکستان دویم لوی ښار دی او آبادی د یو کروڑ نه زیاته ده. دا خراب هوا په یاد خار کې د هر تن صحت لپاره لوی خطر ده. د لاهور خار انتظامی لخوا د سموګ مخنیوي لپاره د ناکافي اقداماتو لوجې په خار کې د بشري حقوقو صورتحال په حق له اندېښنې پیدا شوې دي. ورسپانه لیکي د بخنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل د فضائي الودګۍ د کمی خطرې طرف ته چې د خلکو توجه راړولو کوشش کړي دي نو حکومت له په سنجیدګۍ سره په دې غور کول پکار دي ځکه چې دا صرف د لاهور یا پاکستان نه بلکې دا نړیواله مسله جوړه شوې ده. ورسپانه لیکي که پاکستان حکومت غواړي چې سموک کنټرول کړي نو ورته به نه صرف د گاډو او کارخانو څخه خارجېدونکي لوګي کنټرول کول وي بلکې فصلونو سوځولو مخنیوي سره سره ورته زیاتې ونې کرل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اقتصادي چارو پوهان د پاکستان او چین پر اقتصادي راهداري پروژې ځنی پوښتنې راپورته کوي. مثلا د چین پر قرضو روانې دي پروژې کې په پاکستان ګټه وکړي او کتابان د پښتنو د ډیپلوماټ مجلې په ولیکنه کې شوې. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په ایران کې د تیلو او نورو شیانو د نرخونو زیاتېدو پر ضد د خلکو د مظاهرو موضوع راغستې. انیسا اجمل د دواړو لیکنو غټکی راوړوي.
ډیپلومات مجلې لیکي تر اوسه د چین لخوا گوادر د سمندري اډې په توګه د کارولو د پلان په اړه کوم ثبوتونه مخې ته نه دي راغلي. خو دا خبره د پام وړ ده چې چین په گوادر او دغه په شاوخوا کې د ګڼو پروژو لپاره قرضې ورکړي دي. د مجلې په خبره بیجینګ په 2015 کال کې دا قرضې په دوه شرایطو لسودا پاکي وګرځولې. دا دوه شرطونه د گوادر هوایي ډګر جوړولو او د ایست بے ایکسپریس وے پروژې سرته رسولو په اړه وي. د ایکسپریس وی له جوړېدو سره به دا ښار له هوایي ډګر او نورو سیمه ییزو لارو سره اتړل شي. مجللې کې په داسې حال کې چې پاکستان د گوادر لپاره له چین زیاتې قرضې اخیستې دي، نو له دې شرطونو په نرمه توګه وضاحت دا دی چې دا به د پاکستان لپاره بې له سوده وي. مجله د یادو شرطونو په اړه د سخت وضاحت په حق للي کې چې د گوادر انتظامی ډانچه د چین لپاره ډېره مهمه ده او چین غواړي چې دې ته په جزوي توګه مالي مرستې ورکړي. د مجلې په وینا د دې دوو قرضو ارزښت 370 ملیونه ډالر دی او ایست بے ایکسپریس وے با یوازې 19 کیلومیټره اوږده وي. ډیپلومات مجللې کې دا پروژې او د دې مالی حالات په ستراتیژیکي توګه د چین او پاکستان له اړخه د حالاتو بدلېدو په اړه ګڼل کیږي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په 2009 کال کې چیرانیان په هغه وخت کې د منتخب شوي ولسمشر محمود احمدی نژاد د یو واری بیا منتخب کېدو خلاف لارو کوڅو ته راوتي وو، نو د انټرنیټ له بندېدو سره سره په میلیونونو ټلیفوني لاینونه هم بند شوي وو. هغه مهال چارواکو لږه رسایي ورکړې وه، خو د اوس مهال په څیر یې د ایران له نورې نړۍ سره په انټرنیټ رابطه نه وه پرې کړې. په ایران کې د تیلو نرخونو زیاتېدو خلاف احتجاجونه دوام لري. حکومت د هېواد په ډېرو ځایونو کې انټرنیټ بند کړی دی چې له وجې ایرانیان له نورو سره رابطه نشي کولی. د ایران د بشري حقوقو په اداره کې د انټرنیټ د امنیت او حقوقو په څنګه کې سړنکار امیر راشدی ویلي، انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره د ایران په حکومت د سیاسي فشار اچولو پرته بل لار نه لري. نوموړي زیاته کړه، باید ایرانیان له تیروتنو زده کړه وکړي او د حالاتو سمولو اوږدمهاله حل راوباسي. ورځپاڼه لیکي په تیرو کلونو کې د امریکا حکومت د ایران لپاره د انټرنیټي ازادۍ په برخه کې په میلیونونو ډالر لګولي دي. د ایران لپاره د امریکا خاص استازي براین هوک داونه ویلی وو، دغه ډله پر دې کار کوي چې په ایران کې خلک انټرنیټ ته څنګه لاسرسي ولري. نوموړي په دې اړه جزئیات ورنکړل، خو در وسپانې په خبره ځینې داسې طریقې شته چې په مرسته یې ایرانیان انټرنیټ کارولی شي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیر سخت روان تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د امریکایي ولسمشر مرسیال په عراق کې کوردانو ته ډاډ ورکړل چې امریکا ورسره ولاړ ده. مایک پنس پرون د نومبر پر 20مه په ناڅاپي ډول عراق ته لاړ. نوموړي د عراق کوردستان سیمې ته ورغی او د عراق له وزیر اعظم سره پر ټلیفون خبرې وکړې. هغه همداراز په عراق کې له میشتو یو شمېر امریکایي عسکرو سره وکتل. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د عراق د کوردستان په پلازمین اربیل کې د هغې سیمې له ولسمشر نوشیروان بارزانی سره وکتل او هغه ته یې وویل چې د جګړې په کلونو کې د امریکا او د ټولې سیمې د کوردانو ترمنځ د ارتباط داسې مزي وغځېدل چې د سوله ییزې او سمسوري راتلونکي د جوړولو لپاره به مرسته وکړي. مایک پنس وویل، زه په خاص ډول د دې لپاره خوشحاله یم چې دلته راغلی یم څو له تاسو سره د داعش د خلافت د ړنګولو په برخه کې چې د روان کال د مارچ میاشت په خپلو فوق العاده مشارکت خبرې وکړو. دا بری زموږ د وسلوالو ځواکونو د پیشمرګه او په سوریه کې د زموږ د متحدو کوردانو له برکته و او موږ وتوانېدو چې په سوریه کې د داعش تر واک لاندې د ځمکې وروستی انچ هم پاک کړو. مایک پنس په اربیل کې وویل چې داسې پرمختګ د کوردانو او امریکا له اتحاد او مشارکته پرته نشو کېدلی. د عراق کې کوردستان ولسمشر نوشیروان بارزانی له مایک پینس مننه وکړه چې د داعش د وسوالو پر ضد امریکا له هغوی سره پوځي مرسته کوله. بارزانی وویل چې په داسې وخت کې کوردستان ته د مایک پینس تګ ځانګړی اهمیت لري او له عراق او د هغه هیواد له کوردانو د امریکا ملاتړ څرګندوي. مایک پینس د عراق په لویدیځ ښار انبار کې د عین الاسد پوځي اډې ته چې امریکایي ځواکونه دېره دي ورغی او د تانکس گیوینګ د ځانګړي ورځې په مناسبت یې له هغوی سره ډوډۍ وخوړه. دا د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال په توګه تر ټاکل کېدو وروسته عراق ته د پینس لومړی رسمي سفر دی. پینس په داسې وخت کې عراق ته تللی چې په هغه هیواد کې د حکومت پر ضد اعتراضونه روان دي او په سیمه ییزه کچه هم وضعیت پیچلی دی. د رپورټونو په حواله په عراق کې د دولتي ځواکونو او د اعتراض کوونکو ترمنځ په نښتو کې تر اوسه 360 تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې زرګونه اعتراض کوونکي زخمیان دي. په عراق کې اعتراضونه د بیکاری، د نرخونو د لوړوالي او د اداري فساد پر ضد دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال په ټلیفون د عراق له صدراعظم عادل عبدالمهدي سره غږېدلی دی. هغه د عراق پر حکومت غږ کړی چې د مظاهره چیانو په وړاندې دې له زغمه کار واخلي. د سرچینو په حواله د عراق صدراعظم پر دې افسوس کړی چې زیاتو مظاهره چیانو ته تاوان رسېدلی. عادل عبدالمهدي ویلي چې د دې یو ولایت په عراق کې وروستۍ سختې جګړې دي چې له امله یې د عراق امنیتي ځواکونه له کورنیو اعتراضونو سره کم خو له جګړې سره زیات بلد شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا
جمهوری غګونه
په دونی مو بجو
د سولې پر لور
په پوکم دریو بجو
سندره جادوګره
په درینی مو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو
ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به د هغو افغانانو شمیر لا زیات شي چې په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د هوا د سړېدو، د جګړې د دوام او طبي آفتونو د زیاتېدو له امله بشري مرستو ته د خلکو اړتیا د زیاتېدو په حال کې ده. دا خبرې د ادارې د نومبر پر 3 خپور کړي خپل یو رپورټ کې کړي. فرشته جلالزه تفصیل راکوي.
د ملګرو ملتونو په وینا سره لدی چې په افغانستان کې د تیر یو کال په پرتله وضعیت یو څه مثبت لوري ته تللی، خو بیا هم لږ تر لږه 2.6 میلیونه افغانان په بحران کې یا په داسې حال کې چې په ایمرجنسي یا عاجل ډول د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري ګڼل شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په پرونی رپورټ کې چې رسنیو ته استول شوی ویل شوي چې له دې میاشتې یعنې له نومبره تر راتلونکي پسرلي یا مارچ پوری به د هغو افغانانو شمیر 1.9 میلیونه تل ورشي چې په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. د دې اټکل پر اساس به د افغانستان د ولس په سلو کې 10% برخه د خوراکي موادو مرستو ته اړمنوي. ملګري ملتونه وایي چې له دې شمیرې به نږدې 3.5 میلیونه افغانان تر پسرلي په ایمرجنسي یا په بیړني وضعیت کې وي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې په راتلونکي 2020 میلادي کال کې به وضعیت له ستونزو ډک وي، خو دوی هڅه کوي چې تر ټولو اړو خلکو ته عاجلې مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت سخت دی او له دې امله خلک د خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په خلکو کې د لوږې او د قحطۍ د زیاتېدو نور اساسي عوامل ډیرو خلکو ته د کار نشتوالی، طبي آفتونه، وچکالي او د خوراکي موادو د نرخ لوړېدل دي. ملګری ملتونه په داسې حال کې په افغانستان کې د خوراکي موادو د قحطۍ خبره کوي چې په دې هیواد کې د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې لا نه دي معلومي. د وسوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه هم دقیق معلومات نشته او په ټول افغانستان کې د وسوالو نشتو له امله په دوامدار ډول خلک بې کوره کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په کور د بې ځایه شوو وګړو شمیر هم د زیاتېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورټ په حواله نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په 2019 میلادي کال کې هڅه کړې چې د امکان تر حده ډیرو خلکو ته عاجلې مرستې ورسوي. د دې سازمان په رپورټ کې ویل شوي چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 5.5 میلیونه افغانانو ته لږ تر لږه یو وار کومک شوی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
د ننګرهار د والی شاه محمود میخیل په اړه ویل کیږي چې هغه وخت په وخت نه یوازې خبري غونډې کوي بلکې پر فیسبوک او ټویټر هم زیات فعال دی. ځینې خبریالان وایي د ننګرهار نور چارواکي هم باید همدغسې وکړي ځکه چې په اوس وخت کې دوی په خبره ځینې چارواکي معلومات په اسانه نه ورکوي. دوی حکومت ته وریادوي چې د قانون تر مخې مطبوعاتو ته باید پر وخت کره معلومات ورکړل شي. د باز محمد عابد رپورټ ورو
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې معلوماتو ته لاسرسي د هر افغان حق دی. خو د ننګرهار خبریالان وایي کله چې دوی د سیړنیزو رپورټونو په چمتووالي کار کوي نو په ننګرهار کې ورته د یو شمیر ادارو مسؤلین معلومات نه ورکوي. په ختیځ کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال او د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وایي
ځینې رئیسان ښه معلومات ورکوي مګر ډیر رئیسان نه مرکې ته حاضرېږي نه د خپلو کړنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي. موږ له حکومت غوښتنه دا ده چې هغه معلومات چې محرم نه دي او ولس ته بخیر دي موږ ته باید په وخت باندې معلومات راکړي ترڅو د ولس او د حکومت ترمنځ دغه اوسنۍ کومې فاصلې چې دي دا خبریالان یا مطبوعات له منځه یوسي.
ایوب فرهد چې د یو رسنیز پروډکشن سره د سیړنیزو رپورټونو په برخه کې کار کوي د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتنه کوي چې پلو اړوندو دارو ته ہدایت وکړي چې غیر محرم معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
اطلاعات ته لاسرسی له پخوا ښه شوی خو بیا هم ډېرې ستونزې شته دی په ډېرو برخو کې شته دی چې حکومت یا ولایتي اداره باید دغې ټکي ته پاملرنه وکړي. ټولو ادارو ته چې هغه د ننګرهار ولایت اړوند دي هغوی ته باید ووایي چې هغه معلومات چې هغه عام دي هغه د ملي منافعو په ضد نه دي هغه باید رسنیو سره شریک شي.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل هم مني چې د یو شمیر ادارو مسؤلین خبریالانو ته معلومات نه ورکوي خو ژمنه کوي چې دې ستونزې ته یې د پای ټکی کېږدي.
دا مشکل موږ سم لرو او کوشش وکړو چې رئیسان هم میاشت کې یو ځل باید مطبوعات هر اداره راوغواړي خپل معلومات ورسره شریک.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې هر دولتي او نا دولتي اداره او اته د ولسوالیو په کچه شوراګانې چې په ولسي کچه ټولګټي پروژې پلي کوي او ولس ته د معلوماتو ورکولو نه ډډه کوي که پر وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون ته په لیکلې بڼه شکایت وکړي کمیسون به یې مسؤلین د څېړنو په نتیجه کې څارنوالۍ ته ور وپېژني. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د ممند د شهید باندې او شاوخوا کلو خلک په دغه سیمه کې ډیم جوړېدو ته خوشاله دي. دوی هیله لري چې په دې کار سره به دوی لارې پخې شي او د ژوند نور بنیادي اسانتیاوې ورته برابر شي. په کمی سیمه کې د سیمې منتخب استازي هم وایي دی به کوښښ وکړي چې د خلکو اهمې مسلې حل کړي. د شانواس ترکزی رپورټ ورو.
شهید بنډه د پنډیالی تحصیل ممند ضلع برخه ده چې د 1.3 کیلومتره ولې د مټه مغل خلو 400 45 کیلومتره کې آباد ده. دغه بانډې او ورسره تړلی پټي بانډه او میا پټي ته لا هم کوم سرکاري تارکولي سړک نه دی تیر شوی چې ولسی وای بارانونو او په سختو سوکړو کې ورته ډېر مشکلات وي. عثمان خان یو ځای تند دی او د وویل
دا لاسه کې چې باران راشه سیلاب راشه دا خوړ راوځي د ماشومان بیا سکول ته نشي تللی لار بند دی. نن څلورم ورځ 15 ورځ او په کلا ولاړ دي. پاکستان کم کم دي ته ورسره موږ دا دې ګام کې پراته دا لار او دا سکولونه او دا هسپتالونه موږ وره ګډ وډ دغه پراته دي.
رحمداد نوم یو بل تن چې په شهید بنده کې اوسېږي وای چې هغه ډیر وار سرکاري او حکومتي چارواکو ته ویل چې د دوی د سرک مشکل دی هوار کړی خو تر دې دمه پرچا غور نه دی کړی. اوس نو دې سیمې ته خو د مهمن ډیم په شان لوی پروجیکټ راغلی، نو باید حکومت دې دې اړخ ته هم پام وکړي.
خو چې ګاډي والا راځي نو کم از کم 45 منټ یا 50 منټ دی، او دې کې بیا داسې کیس راشي اوس مونږ ته د شپې ډیلیوري کیس راشي، بس دې کې بیا چې مټه ته مونږ رسو په دې لار، نو دا داسې لار ده چې خرم پې نشي تللی، نو بس بیا چې مټه ته رسو رسو نو بس الله ته ور رسیدلی وي. د ماشومان هم ډیر تکلیف دی او مریض ته هم ډیر تکلیف دی.
بیا مې د مهمندنو د قومي سیملې غړي ساجد محمد سره خبرې وکړو، نو هغه وویل چې دغه سیمه د دوی په نظر کې دي او کوشش وکوي چې سرک ورته خامخا جوړ کړي.
پروګرام جوړ کړی دی، 18 ایئر پلین جوړ کړی دی، نو هغه کې تقریبا د زله محمد موږ 400 کیلومتر دا کم چې لوکل روډونه ایدم پکې شوی دي. هم دغه چې کوم پلین دې موږ دي کې شهید باندې روډ چې کوم دی پکې شامل دی، او دلته چې دې د تګ راتګ او د لارې څنګه چې تاسو دې لري کني مسالې دي، ان شاء الله دغه مسله به ان شاء الله دغه سره حل کیږي.
د شهید باندې پټي باندې او میا پټي د خلکو شمیره 15000 زیاته ده. خودوی غواړي چې سرک ورته د بچو د تعلیم، د صحت ته ایمرجنسی او د خپلو کروندو فصلونه منډایانو ته په آسان رسولو لپاره جوړ کړی شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شهید بانډا.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د کتابونو قومي ادارې نېشنل بک فاونډیشن د خیبر ضلع په پوسټ ګریجویټ کالج کې په اول ځل د کتابونو میله جوړ کړې چې د سیمې خلکو ته په ارزانه بیا درسي او نور معلوماتي کتابونه ورکړي. د دې میلې د ارزښت په اړه د یادې ادارې او د سیمې د لوستو خلکو خبرې د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې.
د کتابونو دغه میلې د ارزښت په اړه د خیبر پوسټ ګریجویټ کالج پرنسپل شیربادر مشال ریډیو توای
الکانو پکې خو کافی انټرست واغسته، مون خپل لیبرری ته هم بکس واغسته، خپل پروفیسرز هم کافی پرچیز وکړو. نو دا یو داسې لکه ټیک ټاک ډیجیټل نه خو پکار چې بکس هم مونږ سټیل هغه سره انوالو هغه سره ټچو، نو هغه سره کې الکانو هم کافی دغه شو کړل، خپل انټرست شو کړل مونږ. ها نو انشاء الله وزید دا به هر کال مونږ مینج کوو.
د نېشنل بک فاونډیشن یو چارواکی عالم خان وای د دغه میلې مقصد په زده کوونکو کې د کتاب کتنې شوق بیدارول دي.
بکر مقصد زمونږ دا دی چې زمونږ نوجوان نسل کتاب کلچر پای کې پروموټ شي، او دلته چونکې ډسکاونټ مونږ ورکو، په ډسکاونټ ریټ باندې ملایوي بکس 40% پر مونږ ڈسکاؤنٹ ورکو اوورال بکس باندې. او دین علاوه منګه چې کوم دی په ټول صبح کې الحمدلله موږ سره موبایل بک شاپ ته منګه پر روټین ډیلی بیس باندې منګه دا بک شاپ ګرځي، هر سکول ته، هر کالج ته، هر ادارې ته، ایون چرته داسې پروګرام میږي ته منګه زو. زمونږ مقصد هم دا دی چې زمونږ نوجوان نسل کې کتاب کلچر پروموټ.
د دغه کالج زده کوونکی ذبیح الله اپریدی هم ځنې کتابونه اخیستي او د وای
ډیر اهم کتابونه دي یار، قسم فلسفه والا کتابونه شته، ساينسي کتابونه هم شته، انګليش کې دي، اردو کې دي، پښتو شاعري ادبي هر قسم کتابونه هم شته. دا کې ما د شاعري رحمان بابا یو کتاب واخستو، ور سره ور سره د ساينس پلانټ بارکه بارني بارکه ما یو کتاب خرید کړم.
د نېشنل بک فاونډیشن چارواکو ویل چې دوی به نورو قبایلي ضلعو ته هم ورزي او هلته به په زده کوونکو کې د کتاب کتنې شوق پیدا کولو لپاره دغه سي میلې لګوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د سوات په سلامپور کې شاوخوا 40,000 کسان د روایتي چالونو او څادرونو جوړولو لاسي صنعت سره دوی کار کوي. دا هنر په دغه سیمه کې له پیړیو راهیسې روان دی چې اوس ځان ته په نړیوال مارکیټ کې هم ځای پیدا کړی دی. د هنر کاریګران وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو دوی کولی شي د هیواد په معیشت کې مثبت رول ولوبوي. پر دې موضوع د شاهین بنیری رپورټ.
دا د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سوات سلامپور کلی دی، چرته چې کاریګر روایتي سادرې، شالونه، ټوپې او واسکټونه جوړوي او بیا یې په پاکستان دننه او بهر خرڅوي. دوی د دې کلتوري توکو لپاره د لاسو جوړ اوزار کاروي چې خپله تاریخي وړتیا لري. دا وخت د دې صنعت سره سخواوشا 40,000 خلک تړلي دي. په دغه اړه د سلامپور کاټیج انډستری اسوسیشن مشر حاضر ګل وایي،
د سلامپور د کډو په صنعت کې دا وخت تقریبا 5-5000 کډې چې دی هغه کار کوي، او د هرې کډې سره کم از کم 3 خلک چې دی هغه زمونږ د کلی په روزګار دی، او د دې نه علاوه دا یو کډې چې د ځان سره د خپل کلی نه بهر د 2-3 خلکو د روزګار ذریعہ هم ده. نو مجموعی طور دا تقریبا 45000 خلکو د لپاره د روزګار ذریعہ ده. زمونږ کلیوال خلک چې دی 5000 کډې چې روزانه کار کوي، نو دوی 15000 د زنانو شالونه یا د نارینه د لپاره صادري چې دی تیاری دغه شانتې ده، واسکټونو د کوټونو لپاره د پکولونو ټوپو لپاره کپڑے چې هغه تیاری اندازه ده چې تقریبا دا سید یو نیم کروڑ روپو روزانه په دې کې کاروبار کوي.
په سواد کې د ټولنیزو او کلتوري چارو په شوکت شرار وایي چې دا روایت د سواد په ځینو سیمو کې له پیړۍ راهیسې روان دی، او د وخت تیرېدو سره سره پکې مقامي رنگونه هم یو ځای شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په لاسو د جوړو توکو د کاروبار سره د سلامپور کلی سړی او ښځې دواړه تړلې دي. هغه د دې هنر د تاریخ په اړه وایي.
د دې کوم تاریخي حواله ده، نو په دې کمبل باندې په شړې باندې چې کوم یې ګلکاری کیږي، په دغه کې د یونانانو اثر شته، د بودیستو اثر شته، د هندوانو اثر شته، د جیومیټریک پیټرن او یینې ګلکاری پکې شته، چې دا لکه د مسلمانانو لکه روایت دی، لکه د پښتنو روایت دی، او لکه ور چې دا د عالمي لکه مارکیټ هم لکه څه جوړېږي نوي نوي لکه څه راځي. خو دې کوم تاریخ دا خو ډېر زیات زوړ دی.
د یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې د سلامپور د کارګرانو او د سند د ود لپاره یو پیکیج منظور شوی و، خو تر اوسه عملی شوی نه دی. د کارټیج انډستری د اتحادیې مشر حاضر ګل وایي دا کار ځایي ولس په خپل همت روان کړی دی، او اوس یې مصنوعاتو ځان لا په نړیواله منډه کې هم ځای پیدا کړی دی.
دا موږ چک ریپبلک کې مارکیټ کوو، دا په ماسکو کې زمونږ رابطي دي، د خلکو سره هغه زمونږ پروډکټ هلته کې مارکیټ کوي، په جرمني کې، په برلین کې زمونږ دوستان دي او پارټنر دي زمونږ چې هغه دا پروډکټ هلته کې پروموټ کوي په مستقل بنیادونو باندې. او سه کال مونږ شروع کړی دا سویډن کې زمونږ سامپل دي، هغه یې پرو شوی دي، زمونږ ولې کنسایمنت ته په پولینډ کې زمونږ خبرې اترې روانې دي، دا چې زمونږ په کینیډا کې هم خبرې اترې روانې دي.
د یادونه وړ دا چې دا روایتي کالي با وړاندې د سواد په دیولۍ او خوازه خیل سیمه کې هم جوړېدل، خو د نوي دور د راتګ او حکومت د بېغورۍ له کبله اوس یوازې د سلامپور کلی پورې محدود پاتې شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
روانه خبرونه د پښتو ژبې د اردوونکو د خبرونو لنډیز بل انیسی اجمل اورو.
د پاکستان د سینټ مشر د اقلیتونو د حقونو د دفاع لپاره یو ګډه پارلماني کمیټه جوړه کړې ده، چې په زور د مذهب بدلولو د پیښو مخنیوي لپاره به قانون سازي هم کوي. په دې کمیټه کې د قومي اسمبلۍ او د سینټ 2 غړي شامل دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ناروغۍ 2 نور کیسونه رپورټ شوي چې ورسره په دې صوبه کې د پولیو د ناروغانو شمېره 68 او په ټول هیواد کې 80 ته رسیدلې. د خیبر پختونخوا د پولیو ناروغۍ مخنیوي ادارې پر دې یو بیان کې ویلي چې په بنو لکې مربت کې 2 نور ماشومان د پولیو په رنګ اخته شوي دي. د پاکستان راولپنډي پولیس وايي په ډوک چودیا سیمه کې وکلن افغان کډوال ماشومه د جنسي تیري وروسته وشل شوې ده. د راولپنډي د پولیسو مشر رانا فیصل پرون ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي او ځینوار ته به سخته سزا ورکړي. د خبر پښتونخوا د سواد په خوازخیل کې پولیس چارواکي وایي چې تېر شپه په چنتلې سیمه کې یو تن خپله ښځه وشلې ده. د خوازخیلې تانې د پولیسو یو مشر سویل خان نشالې دی وته ویل چې دا ښځه د څلورو بچو مور وه او د وشلې علت یې کورنۍ شخړه ښودل شوې. د پاکستان وفاقي حکومت وایي له چین سره د اقتصادي رهداري یا سی پیک په اړه د امریکا اندېښنې بې ځایه دي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر بیگ دا څرګندونه وروسته له هغې وکړي چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلس اسلام آباد ته خبرداری ورکړه چې له چین سره د لویو اقتصادي پروژو په ترسره کېدو سره په راتلونکي کې د هېواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کېدای شي. د افغانستان لسی جرګې ځینو غړو د ټاکنو له کمیشن غوښتنه کړې چې د کمیشن د ټاکنو نتیجې سر اعلان کړي، خو ځینو بیا د پروسې په شفافیت ټینګار کړی دی. د عراق په جنوب کې امنیتي ځواکونو په احتجاج کوونکو داسې کړي چې په تېله تلګه 500 وژل شوي او په لسګونو زخمیان شوي دي. او نن په هانګ کانګ کې د ځایي انتخاباتو په ترڅ کې رایه واچول شوې چې د رپورټونو له مخې په کې د خلکو ګډون تر بل هر وخت زیات و.
د خبرونو ل دی لنډی سره روزن کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسېدې تاسو کولای شئ پر همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه ووري ز هارون بچا انیس اجمل او زمون تخنیکی ټیم په تاسو اجازه غواړو د راتمه